د افغانستان بودجه ته راځي.
به بودجه افغانستان مستقیما شامل ساخته میشه.
خغلی حکیمی وویل کوم نړیوال مرستې چې د افغانستان د ملي بودجې لپاره په مصرف رسیږي ډیر مؤثر او خلکو ته ګټه ډیره ده. نوموړي له نړیوالو مرسته کوونکو غوښتل چې خپلې مرستې دې د افغانستان ملي بودجې ته ورکړي څو په اغیزمن ډول په لګښت ورسیږي. د افغانستان د مالی وزارت د مسولینو په خبره د امریکا متحده ایالاتونو لخوا شوې مرستې به لومړیتوبونو ته په کتو د ترانسپورت، برېښنا، پوهنې او په یو شمېر نورو بنسټیزو برخو کې ولګول شي. د دغه وزارت د مسولینو په خبره د بروکسل په ناسته کې نړیوالې ټولنې د افغانستان سره د 15.2 میلیارد ډالرو د مرستې ژمنه کړې چې عمده برخه یې د امریکا متحده ایالاتونو لخوا تمویلیږي. په ورته وخت کې په کابل کې د امریکا متحده ایالاتونو سفیر جان باس د دغه تړون د لاسلیک پر مهال وویل چې د امریکا متحده ایالاتونه د افغانستان د حکومت او خلکو سره دوامدار مرستو ته ژمن دي او د دوی حضور دلته د یو سوله ایز افغانستان لپاره دی. د امریکا متحده ایالاتونه په افغانستان کې د دې لپاره دی چې د افغانستان او د دغه هیواد د خلکو سره مرسته وکړي څو دلته خلک د سولې په فضا کې پرمختللی او هوسا ژوند ولري. بلخوا د اقتصادي چارو کارپوه سید قیاس سیدی د امریکا متحده ایالاتونو لخوا د دغه 100 میلیون ډالرو د مرستې هرکلی کوي او د افغان حکومت څخه غواړي چې دغه پیسې په داسې ډول ولګوي چې د خلکو درد پرې دوا شي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم. د ولایت روزګان د ګیزاب د ولسوالۍ څخه خبره کوم. د ځل کلینک چې دی د واګو راځي ډاکټران یې په خپل ځای کې تقسیموي او مړي کور سي د بازار نقصان نشته کې 1500 2000 نشته کې هغه دی چې بیرته ورنه ډاکټران برته انور د واګو دین وګرځي فقط یو پچکاري ورو لګوي یا بل دې وګرځي. نو موږ د سټه ما وزیر ته څخه دا غوښنه ده چې دا کلینیکونه باید اصلاح کړي او دا ډاکټران له دوا له خرڅولو څخه منع کړي. ازادي راډیو څخه ډېر مننه کوم چې موږ د غدې اشاره او پیغام او لوړ مقامات ترسره کړې. عبدالبشر، ولایت روزګان، ولسوالۍ ګیزاب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یوندې دې د ازادي راډیو.
السلام علیکم ازادی رادیو ټولو کارکونکو ته محترمه. د زمنګ تقاوت وزارت مالیه نراکی جمعه د یخ شپې چې تیرې شوې لرګي ونه لرو سړک وکه کې ناسو شو چې بیا پسرلی راکی سی وکړو. دغه خو تقاوت خو دغه جمعې شپې دي تیریږي موږ څنګه وکړو که د یخ کې خو حالات کیږي. والسلام.
د ازادي راډیو د یو شمیر اوریدونکو پیغامونه مو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، لدې سره د دې برخې پای ته رسیدو خو د ازادي راډیو د خبرونه روانه ده. په پاتې برخه کې تاسو د ازادي راډیوي مجلې د 19 پروګرام اوریدو ته راوبلم.
د ازادي رادیوی مجله
زتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنی. اومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې له ځوان سندرغاړي فرهاد لوګری سره مرکه اوري. نوښتګر شاعر خالد ریحان خپل شعرونه راوروي. لنډ حکایت د خاغلی درویش دورانی او نظم که وخت و نور مطالب هم لرو. پیل خبرونه کوو. همایون واد د تیری اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
په دایکندی ولایت کې د کتاب لوستلو جشنواره جوړه شوه. د باختر اژانس د خبر له مخې دغه جشنواره د دایکندی ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د ځوانانو د چارو د مدیریت لخوا د نیلي خاروالۍ په مالی مرسته د 80 تنو نجونو او هلکانو په ګډون جوړه شوه. د دایکندی ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د ځوانانو د چارو مدیر نعیم سایس د جشنوارې د جوړولو هدف د ځوانانو ترمنځ د کتاب لوستلو د فرهنګ رواجولو بلل. د دې جشنوارې په پای کې په 50 تنو غوره برخوالو جایزې وویشل شوې. د سولې او ماشومان تر عنوان لاندې د خدا بخش بلوس د انځورګری د اثارو نندارتون د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سرپرست پوهان محمد رسول باوري لخوا په ملي نگارستان کې پرانیستل شو. د باختر اژانس د خبر له مخې په دې نندارتون کې دغه هنرمند لخوا اتلس انځور شوي اثر چې سولې ته د هیواد د ماشومانو اړتیا څرګندوي دې نندارې ته وړاندې شوي دي. په هغې غونډه کې چې په همدې مناسبت جوړه شوې وه، د اطلاعات او فرهنګ وزارت د هنرستان رئیس محمد هاشم شارق د نوموړي ستاینه وکړه او ویې ویل خدا بخش بلوس اماتور هنرمند دی چې له نیمروز څخه یې خپل اثار کابل ته د نندارې لپاره راوړي.
ځوان سندرغاړی فرهاد لوګری له اتو کلونو راهیسې سندرې بولي. دی وایي موسیقي مې له پلاره یاده کړې، چې سندرې مې پیل کړې دوستانو وهڅولم، غواړم له همدې لارې خپل وطن ته خدمت وکړم. فرهاد لوګری او د ده ملګري استودیو ته راغلي. تر مرکې لومبه یې د لوګر د سازیانو دود پر ځای کړ، سلامي ساز یې وغږاوه. له دوی سره مې مرکې هم کړې دي. فرهاد سندره هم راته بولي، راځئ لومړی به سلامي ساز واورو. مننه ګور مودان ظریف استاد، ستړی مسی
خیر اوسې
استاد. د خپل ملګری دی راو پیژنه
ارمنه خو فرهاد جان غږی دی، احمد شاه استاد زوی دی، ډولک ارون استاد را سره غږی، ارون پر اخشه باندې مشهور دی، ډیر ښه هنرمندان دي.
ارون جان هم د لوګر دی.
وو هغه ارون جان دی لوګر دی.
ظریف استاد، په دې ورستو کلونو کې د لوګر د موسیقي هغه مشهور استادان چې دي، یا سپینګیری سوي دي، یو شمېر خدای دې وبخښي وفات سوي دي، په ځوانانو کې نن سبا مطرح کسان څوک څوک دي؟
الکان دي ډېر دي، دغه پلار دي زات
احمد شاه استاد،
احمد شاه د زوی ده، بل نصار ده، جاوید نمیږي معروف محمود هم د لوګر ساز غږی.
ظریف استاد، په خبر ډېر د لوګر سازیانو چا چې به ساز کاو سندره به بللې، دوی به د بای جان استاد شیرونه ویل. نن سبا دا شاعری چې سندرغاړي وایي دا څوک دی؟ دا اوسنی شاعران څوک دی؟ دا
لوګران خټول دی، بای جان وایي.
ها، اوس ما بای جان،
ما بای جان ما غزلی تراوی زړی قصیدی.
فرات جان، تاسو له څو کلونو راځي سندري وایس؟
از ما هفته سلمش تقریبا ما روبه موسیقي اوردم، چرې کې څه پادری دی امیر شته وطن خو دې ما.
او څه تغیرات راغلي دي په لوګری ساز کې؟ تاسو خو د اوس وخت ځوانان یاست، څه تغیرات راغلي دي له خواني موسیقي سره د لوګر او د اوسنۍ موسیقي؟
ولله د موسیقي لوګر خو تغیرات نه اومده، اما د ذوق مردم تغیرات اومده.
اوس خلک څه رقم سندري غواړي؟
مردم کولای برش موسیقي شاتر کونی، مثلا خواندن های گنجشکک برامده، یک قطغنی و چیزا برامده، اینه باید در محفل باید بخونی. بعضی کسای عمرشان که یک ذره زیاد تیر شده این باشه، اون موسیقی لوگر فرمایش میتن دیگه.
آرون جان، تاسو دول غگویه در لوگر دولونا چی ما پخوالی دلی و رشمی به در لوگ دیو دا تاسو دول چی داد زوست چی ورطا گورم دا پیچونه لری و اغاسی ندلک آغا در لوگر اصلی ډول غوندي څه تغییر لري دا څه تفاوت لري لاغه پخوانی ډول سره
سابقه کې بود ته به خاطر دې دولوی رسمي بود مافلا بود دیگه اولیا بود یک جره خب او خلاص فکرم نه بود البته بازی مردم خاطر می دولوی رسمي رو وخت می زدن کې صداش دورتر بره او حال دولوی پچکیسته به خاطر د جریان مافلا یک دفعه تبل ناخواست میکفه دیگه خو فرق نداره خو من تو ام دفعتن پست بالاش بالا میکنیم او رسمي کیسه زره جنگجال دره به خاطر می فرقش نه مقدر
آرون جان تاسو د دې لوګر ل ځوانانو څخه یاستې څو کس نور داسې تکړه دي چې ډول غګی او خې غګی د لوګر د استادانو په چیرې غګی
همیشه تکلاس استاد منجای لوګریستا استاد زلمای لوګریست او استاد کبیر لوګریستا دغه صابر نام دره یک بچه نذیر لوګری
آرون جان ډول راته وغګوي به نور سازه مهرباني مدان ظریف استاد کدی خوخی د فراد جان به و سندره پخوانی راته وای د لوګر
جان خایش کی وسو سندره لوګر
لوګر سندره راته وای
د زړه پاسخ
Thank you. ډیره مننه ظریف استاد، بسیار زیات تشکر کوم. ودان فراد جان رنجان ډیره زیات مننه چې راغله استودیو ته،
تاسو ډیره ډیره مننه
او مختمو خې سندری وبللې ظریف استاد کوم ودان. ځوان شاعر عبدالخالد ریحان په دې ورستو کې د غړوندی په نوم د خپلو څلوریزو یو ټولګه چاپ کړه. ریحان وایي ځوانان د صنف لکه څنګه چې ښایي نه پالي، حال دا چې څلوریزی د افکارو د بیان لپاره خورا غوره چوکاټ دی. زموږ همکار همایون هیواد مرکه ورسره کړې چې د ښاغلي ریحان په یو غزل پیلېږي.
اخ ستا یادونه پرې راټول شدی، پردیس حواس می غزل بول خدی، او دی غنم رنگ په زنخدان می نظر لیمه دی بنگو په کندول خدی، لیج التفات می سوری زړه ته وکړه، ګران پتری په دی کچکول شدی، او مړه په شکول یو کې نو څتو پردی، مړه پرېژدی شکول ټول شدی، سترګې لیمه ورځی باڼه خالونه قاتلان ټول دی دی کهول شدی، او ریحان چاته ور یادې جی پوری د چم په دختو کې غاټول شدی.
ریحان صاحب، تاسو ډیره موده کېږي چې شاعری کوئ، او په دې ورستیو کې مو د غړوندی په نوم شاعری ټولګه چاپ شوې، د دغه ورستۍ ټولګې په اړه راته وایي.
مننه هیواد صاحب، د غړوندی ټولګه د سش کال څلور پنځه میاشتې مخکې له چاپ راوتلې ده. غړوندي زما دوهمه شعري ټولګه ده، له دې مخکې د ورابانې په نوم یوه شعري ټولګه چاپ شوې وه، او د غړوندي هغه له هغې ټولګې نه په دې بېله ده. په غړوندي کې ټولې څلوریزي دي، او په هماغه کلاسیک فورم کې له سیلابیزه څلوریزي دي، د څلوریزو ټولګه ده. نو دا چاپ شوې ده، ګوره چې لوستونکي ولولي او د لوستونکو نظر به بیا څه وي د ټولې څلوریزي.
د دواړو کتابونو نمونه مو اورابانی او غړوندی، که په دې هم لګ راته وغږی کې چې دا نمونه مولي ورته خوښ کړي.
زما په شاعری کې زیاتره محلي اصطلاحات ز ډیر کاروم، او دغه کلیوالي او محلي اصطلاحات یا کوم کلمې نمونه زما ډیر خوښ دي، او ماشومتوب مې په کلی کې تیر شوی دی، خوند راکوي داسې کلمې. نو بس شعر لګېدلې دي، هغه مې انتخاب کړی دي. او غړوندو سره خو مې هغه ماشومتوب کې ځینې یادونه دي. غړومش بل ګلانو غړوندي جوړول، یو رقم ګل زموږ په سیمه کې کلی خواته کېږي سرسان دي، یو رقم بل ګل دی، دغه له دغو چې بم سیرلکو یا وري به ول سیرلی به ول، دغو ته بم غړوندي جوړول، نو ډیر شایسته بم جوړول سی واړه. او بس هغه د ماشومتوب خاطرې دي، او د خوند را کړی دی. کتاب ته مې هم دا نومان غوره کړی.
په اوس وخت کې د شاعرۍ ځینو فرمونو ته لکه څلوریزه شوه ډیر خلک نه لیکي، داسې ځینې نور هم دي لکه چاربیتې، قصیدې، مثنوي، ډیر تمایل نن سبا غزل ته دی. ولې شاعران د شاعرۍ دغو نورو فرمونو ته پام نه کوي؟
د څلوریزه له سیلابیزه څلوریزه زموږ کلاسیک فورم ده، او ډیر خوندور فورم ده. خدا بدبختانه چې وروسته په دې اوس وخت کې اوسنیو شاعرانو کې له سلیمان لایق صاحب او له ارواشاد استاد پسرلینه نور د سچا خاص نه دی پاللی. شاید ځینې ټولګې چاپ شوي زما تر نظره خو نه دي تېرې سوې، خصوصا ځوانو شاعرانو کې بیخي څلوریزه نسته. ما لومړی ځل چې څلوریزه لوستې ده، خوند یې را کړی دی، او غوښتې مې د څلوریزې په کالب کې یو څه ولیکم. او یوه خبره دا ممل که زه د څلوریزي که ځینو ملګرو مشوره راکړه چې ټولې څلوریزي مه چاپوه، ځکه څلوریزي لوستونکي نه لري، غزل لوستونکي لري، غزل هم ورسره کړه او نظم هم ورسره کړه. نو ما وویل چې زه یو ټولګه خامخا چاپوم چې ټولې به څلوریزي کې، او زه غواړم چې څلوریزه بیرته په ځوان کهول کې راژوندۍ شي. او په خوشبختانه په پکتیکا کې ځینې ځوان شاعران دي چې په دې وروستیو کې څلوریزه لیکل پیل کړي دي. زه ورته خوشبینه یم، او خدای دې وکړي چې نور ځوان شاعران هم څلوریزه ولیکي. زموږ ځوان شاعران په هایکو پسې لګېدلي دي، چې هغه یو له بهار راغلی دی، یو سنف دی، خو دوی دلته مسخري جن جوړي کړي تنزيه او هایکو غان لیکي ما تخپل خون نه راکې زوایم چې هایکو پالي یا ټپایز لیکي د دې بجای شته چې د خپل کلاسیک څلوريزه ولیکو بهترینه فورم د غدیمانه په لحاظ یا د خپل خیال د مفهوم په لحاظ یا افاده کولو په لحاظ بهترین فورم د څلوريزه ما ته په طبقه کې خون راکې ډیر او زی لیکم نور میم لیکل دي نو څلوريزه سی ولیکل سی شوبه په ځای د دې سی هایکو ولیکو یا ټپایز ولیکو
کله غړوندې یو څو څلوريزه راته وایي
مزه دې کتاب لمړی څلوريزه دی وایي د تور وزغرو جنگ لشامته د بم بارودو لبرکته غټلې نشو لوبه دی سولی د بخت بیړی مو وتی لګرته او زمج له اسمانه دغه د برخه کشت مو وبیجی د جنگ لورخه د ژوند په ګل مو کلونه کیجی چراوریجی د وینو پرخه وای په سر یې بار وی د غمو پنده ژوند دی تیریجی لکه ملنده زمج د کلی دغه رواج دی په دوو زامنو ناستوي کونډه او یا زما شیره زما جانانه لزانه ډیر یې تراته ګرانه کدی را کړی چیرې لاس نه وای زبوم وړی د غم توپانه په هغه ورځ لا لوینو ډک شو چې په سیزنی کې ویش په ټوپک شو مرګ لکه سیوره را سره ګرځي جنگ کې زلمی شو زاړه شو ورک شو څه زره چاو دی د مرګ ماښام دی ژوندون نور څه دی ویره دی وام دی د ازل روی راته ولاړی قدم قدم یې را باندې پام دی څړمنه یې راغی رغنې شنې دي کوچۍ راوتي پلنې خیمې دي یو ګرت یې ډک دی له سرو سرساندو په دغه بل کې یا بندې دي.
ریحان صاحب کومې څلوریزې چې خپله ما لوستې دي دې کې ډیر وخت له حالاتو شکایت یا د طبیعت ښکلا پکې انځور شوی آیا په څلوریزو کې همدغو دو یعنی حالاتو ژوند او طبیعت ته باید پکې پام وشي که نه مثال کیدی شي د مینې کیسې هم پکې وشي؟
زما په څلوریزو کې تقریبا دا هر څه شته د مینې کیسې هم پکې شته ماشومې خاطرې هم پکې شته د روانې جګړې یا تراژدۍ یا غمونو انځورګري هم پکې شته ځینې هغه رواجونه د هغو ته مې اشاره پکې کړې ده هر څه پکې راتلای سي په څلوریزه کې او د کلاسیک ادب څلوریزه خو ټولې هغه کې به نصیحت او مفهوم او د معنا په لحاظ ده هر څه نو څلوریزه کې بهترین فورم ده او دا هر څه پکې راتلای سي ما کوشش کړی سي د طبیعت انځور مې پکې کښلی ده څومره به پکې کامیابه یم یا به بریالی یم د ماشومتوب ځینې خاطرې دي ځینې رواجونه دي دا مې انځور کړي دي ځینې پیښې دي دا مې انځور کړي نو ما په څلوریزو کوشش مې کړی دا هر څه سته پکې نمونې سته.
ریحان صاحب ستاسو په شاعرۍ کې ځینې د پکتیکا اصطلاحات دي چې ممکن د نورو سیمو خلک ورسره بلد نه وي ویل کېږي دغسې نوې اصطلاحات یا د یوې سیمې یا لهجې اصطلاحات چې کله په شاعرۍ کې راځي سرل دي چې هغه اصطلاحات خوندي کېږي خو ممکن دغه شاعري تر همیغې سیمې محدوده پاتې کړي ځکه کیدای شي چې له دغو لغاتونو سره په نورو سیمو کې څوک بلد نه وي او کله چې بلد نه وي شاید له شعره خوند وانخلي.
شاید دا یو مشکل وي ډېر مرګري دا خبره کوي او دا دوه ټولګې مې چاپ شوي په دې کې ډېر کلیوالی اصطلاحات او کلمې دي ډېرې زیاتې دي ما ته خپل خوند راکوي او یو هدف مې دا ده چې دا کلمې خوندي شي په شعر کې نو دا یو مشکل سته او یو بله خبره ده چې په دواړو کتابو کې هلته یادونه نه ده ورسره شوې چې دا کلمه په کومه معنا ده نو انشاءالله په راتلونکي چاپو کې د دې وضاحت هم ورسره کوو چونکې دا دوه ټولګې داسې چاپ شوي چې هغه د چا خبره په منډه باندې چاپ شوي دي نو دغه د کومو کلمو معناوې چې مشکله دي یا د سیمې دي باید هغو یادونه شوې وای چې دا په دې معنا ده تر څو لوستونکو ته د شعر په هاوي کې اساني وای نو انشاءالله دا به کوو په راتلونکي چاپ کې به دې ټکي ته پام کوو چې د دې کلمو کومې کلمې چې محدودې دي تر سیمه پورې د هغو لاندې ورسره ولیکو چې دا په دې معنا دي تر څو لوستونکو ته د شعر په لوستلو کې اساني وي.
اوس که یو بل غزل راته ووایي.
چې نظر د کبرجنو ورته برند شي چې نظر د کبرجنو ورته برند شي لږ د پاتې په هنداره دغه دند شي او د دې ښکلیو عجیبه غوندې بازار دی کار دې نه وي خو بس کار دې پکې بند شي او د ځوانۍ له زوره مستې حسینه چې رانه ماتې په نازونو کې مړوند شي او دا پیمخی د پیریانو په چیر بویا خدای خبر چی په اسانه می په بند شي او ریحان پریج دی د څلور سترګو جنگ ته فکر نکړم چې قایل به دی اور بند شي.
رادیوی مجله هر جمعه لس بجه او هر سه شنبه سهار اته بجه واوری.
اوس وږمه راغلی او د ګربتانو د ماڼۍ نقل ورسره دی. غوږ به شو وږمې ته چې د ګربتانو ماڼۍ څنګه وه.
د ګربتانو ماڼۍ د لمر ختیس په لور د دنیا په بل سر کې یو وطن و چې پاچایي خپل وخت له سهارا تر نیمو شپو پورې په مزو چړ شو او ساتیره یې تیراوه. له دغه ټاټوبي څخه غرونه راته وو او خلک یې نه و خبر چې د غرونو ور هاخوا ته څه دي او څوک اوسي. د دې وطن اکثره خلک د خپل پاچا غوندې لاټ بې پروا او عیاش طبیعته وو. د سبا فکر ورسره نه و. پاچا ته یې د پاچاهۍ چارو خوند نه ورکاوه او بلکې ورسره په عذاب و. چې کله به وزیرانو د خلکو عریضې ورکړې دی د لوستو حوصله نه لرله. ده به ورته وویل ممې پازابوئ تاسې خپله وزیران یاست، پوه خلک یاست چې څنګه لازمه وي هغسې وکړئ. پاچا د ښکار شوقي و. اکثره وخت به ځنګلونو او ورخوګانو ته په ښکار پسې وتلو. د دغه وطن خاوره ښیرازه او حاصلخیزه وه. اورخ پکې زیات وو او هیچا د وچکالۍ او کښتۍ اندېښنه نه کوله. دوی به غلې نه زیرمه کولې ځکه د لوږې ویره یې نه لرله. خو په کلونو کې یو کال داسې راغی چې بارانونه ونه ورېدل. کروندو ته اوبه ونه رسېدې او پټي وچ شول. کښتۍ راغله خو خلک نه پوهېدل چې څنګه مقابله ورسره وکړي. خپل پاچا ته په عرض و فریاد ورغلل. هغه یې خبرو ته چندان اهمیت ورنه کړ او صرف دومره یې وویل چې ګیډه خو په ښکار هم مړېدای شي. پاچا لا خپل ښکارونه کول چې ورو ورو ځنګلونه ورخوګانې او سړځایونه هم وچ شول او وحشي ځناور یا له لوږې ومړل او یا ترې تم شول. یوه ورځ پاچا وویل زړه مې دی چې له غرونو واوړم، نوره دنیا وګورم او د ښکار لپاره یو نوی ځای پیدا کړم. پاچا او ښکاري ملګرو یې په لومړي ځل د داسې سفر نیت وکړ چې له غرونو پکې واوړي او نابلدو وطنونو ته ورشي. دوی د سفر په درېیمه ورځ د غرونو په منځ کې یوه نرۍ لاره ومونده او بلې غاړې ته واوښتل. د غره بلې خوا ته یوه ښکلې پراخه ځنګلي سیمه وه چې یو سر او بل سر یې په سترګو نه معلومېده. دغه سیمه نااستوګنه وه، بنیادمان پکې نه وو. بنیادمان خود څه کوي چې نور ځناور او مارغان هم پکې نه وو. دلته د هیڅ ژوندي ساري آواز د طبیعت چوپتیا نه ماتوله او داسې هیڅ لاره نه ښکارېده چې یو وخت به یو څوک ورباندې تللی وي. په دې سیمه کې آن طبیعت هم ویده وو او خوبولی غوندې وو. ټولې ونې زړې او څانګې او ډډې کږې وږې وې. عجیب و غریب شکلونه یې لرل. په څنګو پورې نښتې پاڼې وچې وې لکه ډېره زمانه پخوا چې لا څه بلا وهلې وي. پاچا او د ښکار ملګري یې په دې نااشنا سیمه کې مخ په وړاندې روان وو او دغه تګ ورته لا ویرونکی ښکارېده. ډېر سهمجن سفر وو خو په عین حال کې یې پاچا ته خوند ورکاوه چې هر څه پکې نوي او پردي دي. بلاخره له ځنګلي سیمې ووتل او یوې اوارې دښتې ته ورسېدل چې په منځ کې یې سیند بهېده. وزیر وویل اوبه د ژوند نښه ده. له سینده واوښتل او بلې غاړې ته یې د پراخې دښتې په پای کې یو غر صحیح کړ چې په سر باندې یې کلا ته ورته ودانۍ ښکارېده. خو څرنګه چې غر بیخي ډېر لرې و نو سم نه معلومېده چې دا به کلا وي او که هسې د خاورو تیږو ډېره. لخه اوږده مزله وروسته یقیني شول چې د غره په سر کلا ودانه ده. شپه یې د غره په لمن کې په دې نیت واړول چې سبا به د کلا په خوا روانېږي. عجبه شپه وه، د هیڅ ډول ژوندي ساري آواز نه اورېدل کېده. او د دوی حیرانی هغه وخت لا زیات شو چې سهار یې په غره کې د کلا په لور کې بلاره ومنده. دوی مخ په کلا روان شول. لاره په بوټو او وښو باندې پوښلې وه او دا ورنه معلومېده چې په مودو مودو قربان دي سفر نه دی شوی. پاچا او د ښکار ملګري به یې د غره منځ ته رسېدلي وو چې د ژوندي سهارو لومړۍ نښه یې ولیده. دوی یو قربت ولید چې د غره له څوکو راووبو راټیټ شو وکېغېده، خو حمله یې ورباندې ونه کړه او بالاخره د غره سر ته وختل چې یو پلن اوار میدان و. دغه پلن اوار میدان کابو ټول یوې لویې برجورې ډبرینې کلا نیولی و. پاچا وویل دا به د یو لوی پاچا ځای وي، خو کلا ته د ورتلو هیڅ لاره نه وه. دوی پاتې ورځ ټوله له کلا څخه په تاویدو را تاویدو تیره کړه چې دروازه یې ومومي، مګر نه دروازه نه کړکۍ او نه حتی یوه دریڅه په نظر ورغله. په سبا سهار باندې چې له خوبه را پاڅېدل، یو ځل بیا یې له کلا را تاویدل پیل کړل. په دې منځ کې یوه ډېر زړور ښکاري د کلا په یوه ټیټ برج باندې د ګوربت زهله ولیده او هلته ناست ګوربت یې په ډېر مشکل سره ژوندی ونیو. پاچا ته یې راوړ. پاچا خپل یوه درباري ته چې مفکوک نومېده او د مرغانو په ژبه پوهېده امر وکړ چې له ګوربت سره خبرې وکړي. ګوربت په چونګه خېته ورته بد آواز مفکوک ته وویل، ما ټول ټال اوه پیړۍ عمر کړی دی او لا ډېر ځوان یم. زه په هیڅ خبر نه یم. په یوه بل برج باندې چې زما د زالې تر برج یو څلو اړ دی، زما د پلار زاله ده. هغه شاید د کلا په باره کې معلومات ولري. دوی د ځوان ګوربت پلار ونیوه او د هغه ځواب دا و، په یوه لا لوړ برج باندې زما د پلار زاله ده او تر هغه هم چې لوړ برج دی هورې زما نیکه اوسي. نیکه مې 2000 کلن دی، هغه شاید معلومات ولري. زه په خپله په هیڅ نه یم خبر. دوی په خورا ډیر زحمت تر ټولو دنګ برج ته ور وختل او مشر ګوربت یې پیدا کړ. دی ویده غوندې و او له څو ځله خورولو وروسته یې سترګې وغړولې. مشر ګوربت د ښکاریانو د پوښتنې د ځواب لپاره په خپلې حافظې ښه زور واچاوه او بیا یې داسې ځواب ورکړ، بیخی ډیره زمانه پخوا چې زه ډیر کم کوم، د کلا د لارې په باره کې مې له خپل غور نیکه یوه خبر اورېدلې وه چې هغه ته خپل غور نیکه ویلي و چې د اورېدو له قراره یو وخت دلته په دې ماڼۍ کې یو پاچا اوسېده او چې هغه مړ شو دغه ځای کوربتانو ته پاتې شو. په دې پیښه په زرګونه کلونه تیر دي. په دې اوږده موده کې د کلا دروازه قرار قرار په بادراوړیو دوړو کې پټه او نه هم شوه. مفکوک له مشر ګوربت پوښتنه وکړه چې دا دروازه په کوم ځای کې وه. مشر ګوربت په زړه کې ورتیر شول چې په دې باره کې خو یې یو څه اورېدلی و، مګر اوس چې هر څه فکر وکړ هیڅ نه ور یادېدل. د خپل ذهن دومره ستړی کړ چې خوب پسې یووړ او چې راویښ شو ښکاریانو ته یې وویل، د راختون کې لمر پلوشي چې د کلا په هر ځای باندې اول اول ولګېدې دروازه همغلته ده. زوړ ګوربت خبرو ستړی کړی و او یو ځل بیا خوب یووړ. په هغه شپه ښکاریانو ته تر سبا سهاره خوب ورنغی چې حسینه د لمر د لومړیو وړانګو په وخت ویده پاتې شي. سهار شو او دوی د لمر لومړۍ وړانګې ولیدې چې چیرته ولګېدې. په دغه ځای کې د دروازې هیڅ څندکه نه وه، خو دوی تورې له تیکو راویستلې او کیندلو ته یې مټې راونغښتې. له څو ساعته کیندلو وروسته یې یوه پرانستې فضا ولیده چې کلا ته ورڅخه لاره تللې وه. د کلا په کوټو باندې د پیړیو پیړیو راشنه شوي او وچ شوي بوټي پراته وو. د بوټو ریښو د زمانو په تیریدو سره په تیګو کې لاره کړې او په دیوالونو کې چاودونه جوړ کړي وو. د پاچا کسانو په تورو باندې بوټي پسې غوڅ کړل او د کلا مرکزي ودانۍ ته یې ولاره وکړه. خورې یوه ورته ورسېدل چې په لرګي باندې یو پیغام کیندل شوی و. په دغه خط او دغه ژبه باندې د پاچا په ملګرو کې له مفکوکه پرته نور هیڅوک نه پوهېدل. مفکوک لیکلی پیغام داسې ترجمه کړ، موږ د دې مانی اوسیدونکو په کلونو کلونو د مزو چرچو ژوند وکړ. هله بیا کښتې راغله او موږ ورته بندوبست نه وکړی. موږ د جواهرو کوټې لرلې خو غله راکره نه وه. موږ خپلې کوټې د ښایست لپاره په لالو یاقوتو او ملغلرو فرش کړې وې، مګر د خوړلو لپاره مو څه نه لرل. نو مرګ راپسې راغی او دا هر څه مو کوربتانو ته پرېښودل چې مړی به مو وخوري او د کلا په برجونو کې به مو ځالې جوړې کړې. د مړی مازی دغه پیغام د پاچا په مخ کې وینه وچه کړه او ورسره ملګري ښکاریان یې سخت وپیرېدل. نور نو د دوی په زړونو کې د سفر د شوق ډیوه مړه شوه. ځینو د سمدستي ستنېدو خبره وکړه، خو پاچا وویل نه، د دې ځای راز او حقیقت با پورا معلومو بیا بزو. دو دوی یو ملګری د وره د ماتولو ټاکل وکړ، خو پاچا منع کړ چې حسینه د پیغام لیکنه ړنګ شي. دوی د وره په مخ د دوړو لڅنډ وهلو او د بوټو لیوې خواته کولو وروسته د کلی ځای پیدا کړ چې کلی پکې نښتی وه. ښکاریانو له ډېرې خوارۍ وروسته کلی تاو کړه او د پرانیستل شوي وره کې غارې شو. یو دالیز را ښکاره شو چې د نم سوړ بوی پکې و. ښکاریان په تاو راتاو کوټو او پس کوټو پیښ شول چې د غولي په دوړو کې پل پټېده. دوی له دغو کوټو تیر شول او د مجسمو یو لوی سالون ته ورسېدل. مجسمې ډېرې په هنر جوړې شوې وې، لکه ژوندیو بنیادمانو ته چې ګوري. دې کوټو ته هوا لاره نه وکړې او په همدې وجه یې مجسمې بیخي روغې او تازه پاتې وې. مفکوک وویل دا به د خپل وخت د پاچایانو مجسمې وي. د سالون په بر سر کې تر نورو په لوړه ستن باندې یوه مجسمه ولاړه وه چې تر نورو لویه وه او لاندې یو ډبرلیک و چې مفکوک ولوست او داسې وشپاړه: زه د خپلې کورنۍ د پاچاهانو په منځ کې وروستی پاچا او د بنیادمانو په ټول کې وروستی بنیادم یم چې دغه مجسمه زما په خپل لاس بشپړه شوې ده. ما په زرو ښارونو حکومت وکړ، د زرو انسانانو سپرلی مې وکړه او زرو نوابانو مې پاچاهي ومنله. خو کله چې کښتۍ راغله ډېر بې وسه شوم. ای د دې لیک لوستونکیه، زما او زما د ټاټوبي انجام ته پام وکړه او د وروستي مړه کیدونکي کس دې خبرې ته هم پام وکړه چې کله رڼا وي او تیاره لا نه وي خبره شوې، د روزي په برابرولو بوخت شه. تر دې وروسته د ډبرلیک کرښې نه لوستل کېدې او پاچا ورته انتظار ونه کړ. ویې ویل بس ده، همدومره خبره بس ده. تر ټولو ښه ښکار همدا و چې ډېر څه مې پکې زده کړل. رازې نور خپل وطن ته ستانه شو. پاچا د ستنېدو په وخت هغه زمانه سترګو ته ودرول چې یو وخت دلته ښارونه ودان وو او کروندې زرغونې وې. د په خیال کې په مالونو بار کاروانونه ولیدل چې له هر لوري را روان دي او بیا یې ورو ورو لکه تیارې چې خبرې شي په سیمه باندې د بدمرغۍ سیوری ولید چې وزر یې خپور کړ. او بیا یې کوربتان ولیدل چې د مړیو د کلا په برجونو کې ځالې وکړې او بیا د زمانو دوړو ورو ورو بې څښتنه کلی کروندې او ښارونه لاندې کړل او یوه لویه صحرا ورنه جوړه شوه. پاچا او ملګري د خپل وطن په لور پټه خوله روان وو. دوی په څلوېښتمه ورځ له وروستي غره واوښتل او خپل وطن ته ورسېدل. وطنوال یې هر کلي ته راغلل او ورته ویې ویل: موږ خو د لوږې له لاسه د مرګ په پوله ولاړ یو، تاسې څه راوړي دي چې ژوندي پاتې شو؟ پاچا ورته وویل: ما د کوربتانو له ماڼۍ یو نصیحت درته راوړی دی، اندېښنه مه لرئ. له ما سره یو ځای مټې راونغاړئ او زحمت وباسئ چې په چارو کې مو برکت ولویږي او سوکاله ژوند مو په نصیب شي. له هغه وروسته پاچا او رعیت دواړو کار او زحمت ته ملا وتړله او نه یوازې خپل وطن آباد کړ، بلکې د کوربتانو د ماڼۍ په شمول یې ډېرې نه آبادې او بې څښتنې سیمې هم ونیولې او ښېرازي یې کړې.
اوس مو پام را اړوم د خاغلی درویش دورانی په غږ کې د دوی د یو نظم اوریدلو ته.
د تاریخ یو پاڼه دھاری پور شیشا تبیا پریتی اسکر پراتو دھاری پور شیشا تبیا پریتی اسکر پراتو دے یرغلگرو غوٹ چی واخلی دادارا پلاس کی بیا با پزور ورننوزی دے پریدی وطن تا چی اول واخلی دا آغا دا دروازا پلاس کی خو دا وقت یو سڑی دا طول مخلی ولی ویا دا دنگ و غرو دا سر یو مرچا پلاس کی یوی گولی یلا هم نخطا کول نخشا دیننگیالی کاو پر دوی باندی هر ٹک پا هنر چه چوک پا وخوزید نوجر با دا گولی خوراک سو چه لاوت دور باندی داسی خپل توپک پا هنر دی پا باران باران گولی کی هم روغ رمتو مگر پا مڑو ید دوی کرل کدی ڈک پا هنر جدت رے لار اور ککڑے و پدغ حال کی د دوی و خوات یو جوان راغی د سودا د پارا و یل زدر ته دغ سړی سر راوړما دمر پیسې برا کوي ما ته د داد پارا دوی ویل څنګه چې ته دغ سر راوړ سوي نو دا پیسې به پرتی دلته کې ستا د پارا جوان چې له دوی سره کوم وخت خپل سودا په خکړه نو بیا پر خپل لا روان سو د خپل کار د پاره چې تر دې ځایه په کې راغی لر ساعت لمخه لاړ په هغه شی لا کې پورته د خپل شکار د پاره د پیسو لوږی زړه داس ور کله کړی ونن لکه په لاس کې چې وکاڼي د گزار د پاره چې څومره وخت اړتیا وه هغه چې تیر شو څنګه ښکاری د دا چې ښکاری خپل ښکار ته ځان ورساوه د غره د سر له مورچې بیا ګولۍ راونوته تر دې د مخه که یې هر څو تاوان ورساوه چې په پیسو یې سودا کړی وو په لږ ساعت کې د دشمن لاس ته هغه سر هغه ځوان ورساوه هغو کڅوړه د پیسو ورکړه په لاس او بیایه ورته ویل چې دا چاړه دې ور نږدې کړه څنګه زموږ لشکر چې ترې خپل سر پورته کولای نسو تا په یکړ سر د هغه ککری پرې کړه څنګه زموږ له لارې دې په څه چل دغه خنډ لرې کړ زموږ د پاره دې خوله خلاصه د درې کړه څنګه د ویل ستاسی او زما په منځ کې دا توپیر دی د ویل ستاسی او زما په منځ کې دا توپیر دی چې تاسو ټول واس دشمنان درته بیدار و هغه دا ستاسی لاس په دې غاړې ته ونه رسېدی چې دغه لاس پوری وهلو ته تیار و هغه یې زما ورغځېدونکي لاس ته ونه کتل رانه بېغمه و په دې چې زما پلار و هغه رانه بېغمه و په دې چې زما پلار و هغه